سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو سمبلخت هرکلی کوم د خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو پسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منترو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوې دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د پلیفین ولس مشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر اساس موافقه تر رسیدلې. فردیناند مارکوس جونیئر یې غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پیښ نه وي. ولس مشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پلیفین د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندیښنې او ترڅنګي حقوقي او لوجستیکي ننګونې پیښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پلیفین سفیر خوزو ماینول لسینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پلیفین کې په مرکز کې مخته وړل کیږي. د پلیفین دغه لوړپوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویلي وو چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموشۍ ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک ویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې امریکاس را اوس هم او په منځني ختیځ کې د کرکټ د لا زیاتیدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ین ستلټنبورګ پرون چهارشنبه ویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند چیکپوري چارواکي وربللي څو په دغې پوزي تړون کې د سویډن د غړیتوب په غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه به د جولای له 11 تر 12 د دې سرمشریزې کوربه وي. د ګالوب موسسې تازه نظر پوښتنه ښیي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصیل د خطر پر دیس په راپور کې ورو
ګالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالب د معلوماتو له مخې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانان خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللی و خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 90% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېرې افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چاره له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکو مبین
سره لدی چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري. اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب یې ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډېر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید بیا د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروایانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو مګر تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدې چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې پاره د ازادي رېډيو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند د برابرولو شمنی کړي دي. غالب له دې وړاندې په 2021 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خودلې و. غالب ویلي و لکه چې د موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو ښځه له 2 کلو راهیسې د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغې کار لارې ځان ته روزي پیدا کوي. نوموړی وایي چې نورو کسانو ته هم له ځان سره د کار زمینه برابره کړې ده. وربشو تفصیل په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټر ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 10 لک افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 10 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 10 تنه کارکونکي لرم. زه له 2 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی و درمانی هست.
دیاغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دیخه جول پاره دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه ده. قناعت وای ندی خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرولو لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکی ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډیرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ له ښځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د 3 اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپل پښو ولاړه ده. نوموړی هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا م ستړي مشه د نوربسته پروگرام دی. په پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی او لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده نن د اختر دوی مورز ده د اختر دوی مورز دی تاسو ټول ته مبارک وي. او د چې د نوربس پروگرام یوازې د خزل لپاره ځانګړی دی نو نن موږ په پروگرام کې ډیر خسته خسته زوانی میرمنی را بللې دي او داسې غلی مورابللې دي چې د دوی په کارونو د دوی کړوړه د دوی هغه خیسته کواری دا ټول تاسو ورسره بلد یاست. غږونه مورته اورېدلې دي څیرې مورته کتلې دي او د ډیر وخت نه دوی په ازادۍ کې او په مشال راډیو کې چې د پاکستان لپاره نشرات کوي د پښتونخوا لپاره نشرات کوي تاسو له غږونو سره بلد یاست. موږ سره نن په خبرونه کې د مشال راډیو خبریاله ملیحه امیرزاده همدارنګه زموږ خپل همکار علي مجانا له افغانستان را سره بیا امینه عزیز او همدارنګه نن یو لیکوال او شاعر او ګمیل هم لرو له دوی سره به هم خبرې وکړو. تاسو څلور واړو ته خره غلاس وایم ستړي مشي د ټولو د اختر مبارک وي. ملیحه جانې له تاسو سره به پایل کړو.
سلامونه سلامونه ډیره مننه فریده جانې چې مونږ ټولو ته مو بلنه راکړو د دې وړ مو وګڼل چې مونږ راشو او خبرې وکړو د نورې مېرمنې چې دې زمونږ ملګري مېرمنې هغه ټولو تم زه سلام وایم او اختر مبارکي تاسو ته مو وغوښتم.
نن خصاص د اختر ول ورځ ده
په رسمي توګه. خو مونږ په چک جمهوریت کې اوسېګو نو پرون زمونږ اختر وو.
تاسو اختر دا ظلم ده چې هیواد کې مو نن اختر ده تاسو پرون کړی.
عجب دی لکه پرون زما چې کله د شپې وخت کې نشریاتو زمونږ شپه و په پاکستان کې سحر وو نو خبرونه چې مې جوړول نو ما د پاره بيخي عجب و ټول دنیا کې اختر وو بیا په پاکستان کې نو بیا چې ما خبر جوړو بیا ما ټولو ته ټلیفونونه کول قبایلی سیمې چې دي د قبایلی ضلع چې دي د خیبر پښتونخوا برخه دي پای کې زینو سیمو کې پرون اختر وو نو ما بیا هغه ټول معلومات هم راغونډل. خو عجب و لکه ټول وې تقسیم اختر دی او چا اوریدونکو پکې په پیغامونو کې لیکلي موږ نه پوهیږو چې په ډاډه زړه چا اختر مبارکي ورهم کړو.
بالکل پرون ځینې اوریدونکو چې د خیبر پښتونخوا نه اړیکې نیولې وې ټول ویل چې موږ اختر کړی دی او هغه اختر لمانځلې و. زه خده چې تاسو نن اختر کړی دی پرون مو هم اختر کړی دوه اختر
مننه مننه
اختر بل ګوګو دی ورځ زموږ نه ملیحه جانې نور ملمانه هم سرهشته دوی به هم را واخلو ځکه چې ملیحه جان زی خپل پروگرام تاغې ته رسیدګي کې د خبرې بلګ لته سره وګدی کو بیا به نور ملمنو ته
مننه ډیره مننه چې دا وخت مراکو او بس خواهش مې او چې نور خبرې مم کړې وي خو دا خبريال د غکار یا خلنه بنديګي
کنه. بالکل نو یو څو لاندې پښتنې وکم بیا به تاسو سره صدر کوم
شراشه
د کارونو په اړه مراته وای. ازادي رادیو کې بیا مشال برخې ته چې پاکستان ته خبر پښتونخوا ته تاسو نشرات کوي دغه کارونه څومره ستونزمند دي او د چا پروګرامونه جوړوي اوریدونکي اوري د دې لپاره څومره زحمت باسي.
کارونه ستونزمند دي کارونه کا خبريالي کو هر کارینو چې سو پورې مهنت نه کینو کار بیا کار خوند نه کوي. ستونزمند دي خو ما ته ډیر خوند را کوي چې کله مونږ راپورونه جوړو نو ستونزمن هغه شي چې مونږه پکار د چي بیلانس رپورټینګ چې ورتوي کنه هر اړخیز رپورت چې پای کې ټول له خواوې شاملې وي متوازنی هغه جوړول اکثر وخت کې چې سخت ټاپک یا موضوع نه وي او پای راپور کې نو بیا لکه شان ستونزمن شي ځکه چې ته به چارواکو پوری رسیږي او بیا ځینی چارواکي چې خبرې نه کول غواړي نو هغه بیا چیلنج خو داسې کوروس په لګو خو پس په اخر کې هغه رپورت تیار شینو هغه بیا ډیر چیلنج راکې خو هغه خوندم راکې نو هغه کار ستونزمن دی. بل دا چې زبدانه وایم چې خزه کمزوري دي خزه ډېرې پیاوړې دي مونږه د کور کارونه کوو مونږه د دفتر مسولیتونه په غاړه باندې دي هم پوره کوو نو بیا هغه کله مشکل شي چې کور کې بچي نه جوړ شي یا کور کې د کار زیاتی یا کور کې د ملوانی نو هغه بیا هغه
ته کې دفتر ته
روانه هغه توازن ساتل چې کور کې سفر کړې نو زیو په دفتر کې هغه لکه شانتي چیلنج ته مونږه په کولا وزړه باندې ورته غاړم خلاص کړی دنو.
خزي وایت کې می ځنګړتیا ولر چې د ټول کارونو په عین وخت کې ځکه اولادداري خواند د کور کارونه او زیاتره خدا پښتنو کې دود یا په افغانستان کې دود چې خزه به د کور کار ډیر کې نسبت نارینه وته دا ټول او بیا دفتر کار دلته رخصتیانه دا څنګه تنظیمه
خا دې کې ولنه خبره ده چې ستاد کول کور ملګری چې دی لکه دا سوچ بدلول پکار دي چې د کور کار باید شخصیو کینو د کور ملګری دا غ همکاري ډیر زیاته مهمه ده. نو زما د کور ملګری زبر ډیر مننه او کما غي د کیس بد نه غني چې ما سره پخلی او کی یا ما سره کور پاک کی نو ما باندې زیاته خو لکه غ ما سره پای کې هلپ کی کومې ځانګړتیا پکار دي د کامیابی لپاره زما په فکر ته پکار ده چې د صدق او اخلاص سره یو کارو کینو غ هر وخت دین او سر تر رسیدي کو غ د کور کار دی کاغه د دفتر کار دی اونېستي اخلاص او رښتیا او پیشن جذبه جذبه چې ولري هر کار کی
ها یعنی کار سره د شوق علاقه ډیر زیات وي مخکې دینه چې لار شي او بل بختره هم کوم
سخت بختنه نه کې ګوري ها نو عمر تاسو نه کې
نه زه د عموما د جنو خزنه دغه د عمر او سړونو دغه د ماشت پوسنه
کې او ضروری ده
څومره وخت کې مشال رادیو سره کار کوي او په دومره وخت کې چا سره د کله جنګ کړی ده رادیو کې
سخته پوښتنه دی وکړه کلونه مې سوشو دا به درته ووایم تقریبا دیارلس نیم کاله خوشو دلته دا خیر سره ډیر زیات زده کړم وکړه او اوریدونکو ته بدام وایم چې ما اقتصاد لوستی دی نو ما د پاره بیخي او بدله شوبه وا ما ډیر زیات مهنت کړې دی نو خبریالي او اقتصاد بیخي جدا دغه نو دیارلس نیم کال ډیر خو او دې کې دا مونږ یو کورنۍ په شانتي د کورنۍ په صفت غنو د خپل کار نو کور کې چې انسانانو سیګیا وی لوخی چی نو ټنګیږي نو جنگونه میکړی دي دروغ نه مې خو بیا داسې جنگونه نه دي چې چاته پکې نقصان رسیدلی انسان دی کنه کله بیا دامز تکړی دي چې خپل غوسه باندې خپل جذبات باندې څنګه کابو ته اوکی او بیا دام یو خ ظرف ته کتا غلطی کړی ته دا غي بیا بخنه مغواړي نو دغه چې کله ما ته پته لګیدل چې ما یو زیاتې کړی دي نو بیا زما داسې قاری کنه چې نیمه ګنټه پس راته بیا د احساس شي چې ډیر بد مې وکړل په ای سره وخت را باندې تیریږي نو بیا مې بخنه مو
مننه کور دی ودان ډیر مننه ملهی جانې چې راغلی خبره دی وکړي او زه د ملهی پړې و خبره کوم چې د ډیر خوش لباسه دا ډیر خسته کالی او غندې او ډیر خپويږي چې څو واغوندي سره واغوندي ډیر خسته کالی او غندې دین علاوه ډیر خسته قورم لري
نه زمره نه لرم تاسو سترګې خسته دي ډیر مننه ټول تختر مبارکي
مننه کور دی ودان چې راغلی سره دې پروګرام کې ګډون وکړه ورزو لند د ماخلو بیا به ورشو نور ملمنو ته یو پرومو لرو د ماخلو بهتر اس
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي راديو شپه ورځ لتاسو سره
بیا ستړي مشي او هغه چې نوی ازادي راديو سره وزې شوې دي د تاسو ټول دي اختر مبارک وینند اختر دویم ورځ ده د نوربستي پروګرام دا پروګرام از موږ د خبريالانو لیکوالانو لپاره ځانګړی شوې دي چې از موږ ملمنی وصل دي لتاسو دریوړو نړۍ مننه چې انتظار مو او باسلو موږ ملي هجانې ته په پیل کې ځکه وخت ورکړل چې دا غي پروګرام او تلله مصروفه و راځو تاسو ته لیمه جانې تاسو راته وایي تاسو چې مسافر یاستئ اختر څنګه در باندې تیریږي او کوم پروګرامونه مو چې ازادۍ ته جوړ کړی و دې پروګرامونو څنګه خوند در کړو او په ټوله کې د خبريال اختر څنګه وي
سلامونه بیا هم زه ټول اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم بیا مو هم اختر مبارک نوی کال مو مبارک هیله لرم چې د اختر د دوه ورځې مو په خیر سره پیل کړی وي مننه ډیر زیات فریده جان پټوله کې د خبريال اختر په دفتر، په کار او په مصرفیت کې تیریږي. ما د تیر کلونو چې په افغانستان کې کار کول، هغه هم رسنۍ او سره او د رسنۍ دسي کار دسي نشپوینې، نوروز وینې، نو وخت وینې، نه نوروز او نه هم اختر وینې. په هر حال کې خبريال باید خپل په کار باندې حاضر وي او خپل هیوادوالو ته او خپل مسلک په مخ بوزي او خدمت وکړي. ما په افغانستان کې هم د اختر درې ورځې په دفتر کې سر تر مازیګر تیرولې. هغه به څلورم ورځ وو بیا به اختر خلاص وو او میلمستیاګانې به خلاصې وي، زه به له هر څه محرومه پاته وم. سخت کال له بده مرغه دویم اختر د چې په مسافرۍ کې تیریږي او ډیر پیکه ده. اصلا داسې اختر نه داسې په هیواد کې دننه موږ تجلیل اول مانځل مو مدیو بل کورونو ته به ټول افغانان تلولو، میلمستیاوی به وي، چکرونه به وو، میله ځایونو ته به تلو، پیغلو به بانډارونه کول، نکریزی به یو بل ته کول، همداسې ډیر رنګارنګ نور په زړه پورې او ښکلي دودونه چې د افغانانو ترمنځ دي هغه بل مانځل کېدل. متاسفانه دا دوه اخترونه کېږي، زه ترې محرومه یم. خو په سر دغه هم د اختر دا دوه ورځې خاص مینه دي کړې، دفتر سره په کارونو بوخته وم او انشاءالله سبا او نورې ورځې به هم همداسې دوام لري. نو کالی مو کړی دی، نکریزی مو کړی دی او غدې انجنو ټول سنگار تو کیم تیار کړی دی. خو تر اوسه چیرته نه تللی او بهر هم نه وتلی، لمانځلې مو نه دی اختر. کوشش وکړو سبا بل سبا کې کوم وخت پیدا کړو اختر به ولمانځو.
دا هغه خبره شو چې بس د خبرې ال اختر د اوریدونکو سره ده او دا هم لوی خبره ده چې موږ ته دغه چانس په لاس راغلی ده چې خپل اختر د نورو سره شریک کړو او یوازې زموږ اختر پاتې نشي. مننه لیما جانې. اوکی جانې، تاسو ته مخو د دوو خبریالانو سره خبري وکړي، دوی اختر د اوریدونکو اختر ده، د لیکوال شاعر اختر څنګه وي؟ څومره چې زه پوهیږم په دغه برخه کې او اوریدلې مې دي، شاعران لیکوالان د اخترونه یا مخکې ځینې شعرونه لیکي یا وروسته دغه خاطرې لیکي. ستاسو شاعرانو لپاره اختر څنګه وي؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د دې میز ټول ګډونکو ته او ریدونکو ته سلامونه وایم، د اختر مبارکي وایم. ولا درته چې مخکې خو ټول به کوشش کوو چې کوم نوې احساس درلوده هغوی به یو څه به لیکه او داسې به مناسبتونه وو چې دوی به څرګندوو، هلته به حضور پیدا کوو، هلته به خلکو ته به دې بیرته ویلو، بندارونه وکیده، مجلسونه وکیده، مشاعری وکیده. په دې مناسبت خو درته ویم، په دې دا اختر کې ورو ورو، البته تیر اختر هم نه، دا دوه میاشتې نور، دوه میاشتې لس ورځې نور چې تیر شو، دا فقر، بدبختي، دا ژوند چې بل بڼه نیولې ده، خوله لري او که نه لري، دا نور چې ویني واقعا سړی پی زوریږي. اختر نه مخکې مې تاسو ټول ولیدلو چې خلکو اته د میوې اخیستلو دپاره څوک نه وو، دغه بازارونه ډیر پیکه وو، ډیر کمرنګه وو، خلک په بازار کې سودا وو خو خلک اخیستونکي نه وو. نو دا هم ډیره سخته خلکو باندې تاثیر و، په کورونو کې وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. یا اختر چې دی خو یو بېشانه خوشحالي لري، څوک غواړي کو نه غواړي، یو لویه خوشحالي ده چې الله تعالی البته دغه مذهبي دین چې موږ جشن چې موږ لرو دینه، که خواري وي، که غریب وي، که معتبر وي، که هر څه وي، هغه په یو ډول نه په یو ډول په دې کې هغه خپل خوشحالي ګانې لمانځي، یو بل کورونو ته ځي. همدا چې کم وي که زیات وي، په دې حالت کې په لرې پرتو سیمو کې دوی همغه دودونه او رواجونه چې ډېر ښه دودونه او رواجونه دي، که څوک برابر وي او خپل مشرانو ته ځي، او که کوژدنې مثلا جوړې وړي وو، نکریزي کوي، د دې دپاره امادګیانې نیسي، او ماشومان خصوصا دا اخترونو کې خو ماشومان تر ټولو زیات خوشحالي لري هغه کالي د پاره وغه اختری زی اخیستلو دپاره خو شاعران کوشش کوي بیا هم دغه حالتونه هم دي دا حالتونه هم غواړي چې یاداشت کړي وی لیکي ځکه دا د ژوند مرحلې دي د ژوند حالتونه دي چې په دوی راځي واقعا اغیزې خو ډېر منفي دی که څه درته وویل
اوګی جان زدل ته غوړم یو خبره اضافه کوم مزه پانتون کې مزمه یو صاد وغه مخ ته یو مضمون در شکول زما په ذهن کې نه ده خو غي به ویل چې دغه وضعیت لکه تاسو چې وسنزور کړو یادونه مو کړش په افغانستان کې داسې وضعیت ده بیا هغه ویل چې دا داسې حالت چې کله راځي دا د خبريال لپاره ډیره ښه سوژه جوړیږي هغه به بیا موږ ته مثال راکوه و کونړ کې اور لګیدلې او زنګل کې کوم خبريال لګنا وخت خبر شوی و بیا هلته ویل چې دا اور لګنه پته مکیږي چې زه درشم یو څو انزورونه ترې واخلم بیا دغه ډول حالات چې هیوات کې وي د خپل لیکوال ته یا شاعر چې وي څومره ضرور ده چې وکول شي دوی د غشته واقعیتونه په خپل لیکونه کې منعکس کړي او خلکو ته ورسوي
خو زه درته وایم چې غم چې کله زیات شي کله زیات شي څومره زیات شي هغه حیران چې کوم اړخ واخلي او کله چې دغه غم لږ کم شي کم شي مهین شي یا انسان کولی شي چې شاهکار وي د غم په اوج کې زه نه پوهېږم چې ځینې داسې دي او که ټولم داسې دي او که دومره انبار انبار وي او دومره دا غمونه دومره رسوا رسوا وي خو بیا په دې حالت کې هغه دومره دردېږي چې زړه ته لاسې کار نه کوي ذهن کار نه کوي دا پرېږدي هغه حالته چې کله حالت لږ ښه شي بیا هغه ترخه یادونه لیکي زما په فکر همداسې دی خو زه په عموم کې وایم چې دا اختر کې هیچا مشاعري ونه کړي هیچا دومره یادونه ونه کړي سم دي چې د مجبورۍ نه دې د پارچې دا پروګرامونه ډک شي رسنیو ځینې ځینې کارونه وکړي خو دا د زړه نه نه و دا طبیعي نه و دا حالتونه ډېر موږ یې وځورولو دا بیکاري دا فقر بدبختي دا د انسانانو په خوشحالۍ باندې
ډېر مننه اوګی جان بالکل هغه څه چې لیکوال او شاعري بیا په دې برخه کولای شي دا چې دوی دغه حالت په خپل لیکونو کې دغه دوره وساتي او هغه چې نسلونه چې له دوی وروسته راځي د دوی په لیکونو په ویلو سره اداقل د افغانستان هغه انزور چې سختي په خلکو تیر شوې دي هغه دوی ته ور یاد کړی کور ودان امینه جان هم را سره په سټوډیو کې شته ده امینه جان تم ستړي مشي په خیر راغلی امینه جان موږ د خبريالانو په اړه خبري وکړي د شاعرانو اختر په اړه مهم خبري وکړي یو برخه میرمنې په کورونو کې دي او زیاتره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې له خونځې او پاتې دي هغه چې له پانتونونو پاتې دي یوازې په کورونو ناست دي او د کور کار کوي د دوی لپاره اختر څنګه وي
ډیره زیاته مننه فرید جان سلامونه اختر دي تاسو دې اته ډیر ډیر د ټول او دونکو مبارک دي په دې کې چې د ټول په نو لاسونه تاسو او زموږ د ځوانان او مشان پر شوند کار درکونی وی دا چې تاسو یادونه وکړه لازم وګ ساکتره کې دي او انجونی په کورونو باندې دي د دوی لپاره کال تر کال اختر ډیر زیات به خوند کیږي او په ټوله کې په افغانستان کې کال تر کال اختر خپل خوند لا سور کوي ځکه زیات د پخوا په شان نه دی پاتې او د هر کورنۍ اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر زیات بدل شوی دی نو ځکه د دوی لپاره مخترونه ډیر زیات به خوند دي یوازې په کور باندې تیرې او کله دی ورخه توسولري کده شي چې دوی بیرون ووځي خو ولې وست دوی لپاره د چکر وهلو مثلا پارکونه نشته باندې همداسې دین نور هغه ځنګړي ځایونه چې خو کولای شو تفریح پکې وکړي هغه باندې نو دوی ټول اختر په کور باندې تیرې او اخترونه دوی ته فکر کوم چې په اسمانانه لري تاسو یو نوم ولري د اخترونه خو نور د دوی لپاره د تفریح او د چکر او د نورو اړخونو نه اسمانانه لري
په دغه دودم کراته لاندو وایس د چې پارکونه باندې د دینه باور تیر شو یا د طالبانو کوم محدودیتونه وځ کړی دي د یو څو افغانستان کې لډیر پوخاره هیڅ شته د چې مېرمنې عموما اخترونه په کورونو تیري او نارینه ورته ملمان راولي دغه دود او دغه رسم رواج بدلیدو لپاره خپل مېرمنې څه کولای شي
اول خو چې باید نارینه خپل د خپل کورنۍ شې د درتي لکه څنګه چې هغه سلري په څیر باندې لاس کې یو څو پر لاس کې او ټول ډول جوړ کړي او هغه میلمستیا او چې انده خو څنګه باید خدای دې درتي کې دوی باید د دې خپلوانو پر د تر لپاره څه برابر دي مثلا بیرون څه د ټول لپاره ځکه چې اکثر یو ځای د نارینه او نړۍ د سلون دی نو خپل فکر نو کوم چې خدای دې په جوړ باندې وکول شي دا رواج دود بدل کی پر ځای د دې چې څنګه نارینه بدر کشي او د دې پر ځای چې خپل خلکو سره لاس کې نارینه راوړي مېرمن پورته راوړي او مې لسیا ورته څه د باندې برابر کی باید څه د تم داسې څه ورکې چې دوی ته یعنی دې ته داسې څه ورکې چې خپلوانو سره لاړ شي ملګرو سره لاړ شي هم دې بیرون چکر وو چې څه د غفتر دې ته معنا ولري او څه کیږي
مننه مننه کور ودانه مینه جانې زموک یو بلې همکاري ملالې جانې اوریدونکو ته د اختر مبارکي را لګلې ده په څنګه ډول هغه چې د نوربسته پروګرام وري ځکه چې د ملالې جانې پروګرام دی هغه پکې تل د اوریدونکو قربنوي نو ملالې جانې پیغام اورو بیا به ورپسې د فرشتې نگاه زموک د دری برخې همکار ده دغه پیغام به هم وورو
د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم مخته دی وکړي د اختر لومړی ورځ مو په خوشحالي او صحت کې تیر کړی وي او اختر مو شروان وي د اختر ډیر مبارکي درته وایم ازادي رادیو تاسو ته د بخوا غونډې خپل راپورونه خبرونه او خبرونه همغه سي وړاندې کوي لکه په خوا چې و تر په خوا لا هم ډیر ځکه چې اوس زموږ خبرونه څلور وشت ساعته سوي دي او موږ څلور وشت ساعته تاسو ته راپورونه خبرونه او خپلې خبرونه وړاندې کوو د ازادي رادیو شذنه اوریدونکو ته مې په ځانګړې توګه دا هیله ده چې تاسو کولای شئ زموږ و خبرونه ته زنګونه وغوږی یا همدارس زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدي او موږ به تاسو نظرونه په خپل خبرونه کې را اخلو او همدارس تاسو د نظر مطابق په تاسو ته خبرونه جوړو او تاسو کولای شئ چې موږ ته په ژغیز بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي که تاسو غواړئ چې تاسو نومونه خبره نسی همغه سی کولای سو موږ کولای سو چې تاسو پیغام را واخلو یوازې او تاسو نوم او ځای نه یادو ډیر مننه پر خدای مو سپارم
اید باز هم به تک تک شنونده های رادیو آزادی ده هر گوشه و کنار هستند مبارک باد میگم امیدوار هستم که این روزا را با خوشی و صمیمیت و محبت در کنار خانواده هایشان و دوستانشان با خوشی سپری کنند 9 سال است که در پراگ در دفتر مرکزی رادیو آزادی کار میکنم حتما شنونده ها در برنامه های خبری صدای من را شنیدن و بر ما این وظیفه ما بسیار مقدس است وقتی که ما در پشت مایک میشینم ما خود در ارتباط نزدیک با هموطنایم احساس میکنم بدون شک که رادیو آزادی زمانی که 24 ساعته شد و 24 ساعت اکنون مهمان خانه های شما هستیم با این مسئولیت های ما هم اضافه شد اما در آخر روز زمانی که میبینیم با شهروندان افغانستان در مناطق مختلف اطلاع رسانی کردیم این خودش هم خستگی را رفع میکنه تشکر میکنم از شنونده های رادیو آزادی که در ایام خجسته عید هم ما را میشنون و امرایی میکنن و تشکر از خودت فریده جان عید خودت هم مبارک
دیر مدنه لدوارو قدرمنو همکارانموی چه ملال جانی پیغام پریخی و فرشتی جانی چه مکبخ برونه کرا واخیست دویده هم اختر مبارک وی لیمه جانی تاسی ترازم پا پټول کې د خبريال او لیکوال هغه مېرمنی چې لکور نه بهر پخا په افغانستان کې کار کوي یا د افغانستان بهر هر افغان مېرمنه چې هغه کار کوي لکور نه بهر څومره دا دی وی مېرمنه لپاره دی وینځلې لپاره ستونزمنه ده چې هم کار وکړي ساسپان باندې هم د کور کارونو تر رسیدګي وکړي او کاغی واده کړی وی ماشومان ورسره هم رالوی کړی خواخی خسر دی ټول ته ورسیږي او هم هغه دودونه چې په ټولنه کې دی دغه سره مبارزه وکړي.
په ټوله کې مزما پند اوس لپاره مندې هغه خبريالانو هغه میرمنو لپاره ډیره سخت ده کار کول چې د اوس په افغانستان کې کار کوي او برحال حالت دوی فعالیت کوي ځکه اوسنۍ حاکمان البته مختول د شاهدان یو چې افغان میرمنو سره نو غړي په هیڅ صورت چې افغاني خځې کار وکړي بیرونو ګرځي یا هم فعالیت ولري بل خصوص هغه کسان چې لوست دي او پرمختګ پر لور روان دي نو د موږ ټول لپاره هغه اصلي ملالیګان دي اصلي اتلان دي او همدا دوی دي چې په افغانستان کې پاتیسوي دي او خپل کار پر مخ باندې وړي په ټوله کې خبريال یا میرمن چې د باندې کار کوي مستونز لري ترڅنګ د کوم بریالي توبونه هم لري هر بریالي میرمن کولای سي چې هم دیننه په خپل کور کې د کور کارونه پر مخ بوزي په خپل کور ورځنی چارې پر مخ بوزي او هم کار وکړي سختي تابند معلومدار ده چې هر څوک سختي تیرولای سي هر چا لپاره سخت ده اما مهمه ده چې باید موږ څه ډول سره مبارزه وکړو څه ډول وکولای شي چې په سختي باندې موږ غلبه وکنه دا چې سختي پر مخ باندې غلبه وکي سمه د ژوند بدلیږي حالات بدلیږي حتی هیوادونو ته مثلا کډوالی کیږي د دې ترڅنګ حکومتونه بدلیږي خو موږ باید هر هیواد سره هر حکومت سره ځان عیار کړو خبريال لپاره اصلا دا مهم نه ده چې حکومت بدلیږي لا د کوم بل هیواد ته ځلا کډوال کیږي لا هم کوم بل حادثه سره دا مخ کیږي خبريال همیشه باید خپل کار او خپل اصول ته کوم ته او څه کړي پیغه ولا روسی او تل خپل کار پر مخ باندې بوزي او به طرف اوسي دی بل پښتنه په جواب کې دی ام سي تر اوسه خلا دی خسر خو کی د ماشومانو تجربه نه لرم خو مطمئنه یم چې هر افغان میرمنه که څه واده هم وکړي او که دا وظیفه ولري زه مطمئنه یم چې هغه په ډیر اسانۍ سره کولای سي له ټولو ستونزو سره مبارزه وکړي خپل ماشومان ته ښه تربیه ورکړي خپل خسرګنۍ کورنۍ ښه وساتي او خدمت وکړي او همداسې خپل هیوادوال ته هم د خپل مسلک او کار لوري کولای سي
سمه توګه باندې کار وکړي او پر مخ ولاړ شي. بالکل مننه شوخی دې پکې ویلې می غیر مستقیم و ال شي زمو جراده یم
زمو جراده یم
واده نه ذکر ډیره مننه کور ودان تاسو ته زمو ګیجانې زدهغه د کلیوالو میرمنو پاړه باندې لتاسیم پختمه دا د افغانستان هغه میرمنې دي چې رسنیو تر لاسرسي نه لري غږی باسان نه پورته کیږي او ډیره کمه توجه ورته کیږي سربیره پر دې چې د دوی ټول ستونزې له نور میرمنو ډیرې دي کاغوی کار کوي یا خبريالانه د زمک پتیری یا په نور برخو کې کار کوي یا اساسه پتیری لیکوالانه دي هداقل دوی قلم راخلي خپل درد بیانوي یا خبريال په خپل راپورونه کې د میرمنو ستونزې ته یو څه برخه اشاره کوي چې د خپل درد هم پکې وي خو په ټوله کې دغه میرمنې چې په لارو پرتو سیمو کې دي دوی د هر څه نه محرومې دي او تر ټولو ډیر فشار دغه میرمنې زغمي د سیت سهلار شته د چې دغه میرمنې وکولای شي یو څه د ژوند دراحتې لپاره کار وشي یا داس یو څه پروګرام په لار واچول شي چې دغه میرمنو ته ګټه ورسیږي.
واقعا د افغان خزې د نوم سره د لاف سره
درد تړلې دي. دغه خزي چې په کارونو کې دي، په رسنۍ سره کار کوي او لري پرتو سیم پاتره کې دي، دوی ځان ته مشکلات لري، دوی ځان ته ستونزې لري. او اطراف کې رښتیا هم مطلق یو رقم تبعیض، یو رقم بدبینی، یو رقم غلط دودونو رواجونو هغې قهرمانانې دي چې د مسلک راځي او کار کوي. یعنی تاسو باور وکړئ چې هلته د یو خبریال دپاره دومره ستونزمن دی چې لا هم فکرونه په ځینې حالاتو کې دومره ټیټ وي چې کله پخوا یو میرمنه که سندرې ویلې دوی داسې فکر کو چې دا به هر کار هر غلط کار ته آماده ده، ځکه دا لاره یې غوره کړي. او حتی شاعر که ښځه شعر ویلې زر به قضاوت کېده چې دا خو د ده خپل ژوند کیسې دي چې دا کوي دا یې راخي. او بیا خبریالۍ هم همدې ته ورته داسې نظرونه شته دي، البته په ځینو ځایو کې اوس هم دغه دیپنس شته او لا عام شوی نه دی او لا د خلکو سره عادت شوي نه دی، البته پښتني سیم زیاتره. نو دغه ستونزو سره دوی چې مبارزه کوي همدا که ورځ تر بلې بالاخره ادامه پیدا کړي، ورو ورو به دوی ذهنیتونه جوړ شي. بله لاره خو نشته او نه کوم قانون وضع شوی دی چې دوی ته خلک سزا ورکړي یا دوی تنبیه شي یا دوی هغه شي. خو دا وطن دی، دې وطن کې قانون هم هېڅکله هم قانون موږ درلوده په هېڅ په ټولو باندې یو رقم نه تطبیقېده. نو خبره دلته ده چې میرمنې په ټوله کې بیا افغان میرمنې
اوګې جانې که دا راته وایي په دغې برخه کې د دغې میرمنو د سودګۍ او د آرامۍ لپاره ستاسې پان باندې د کورنۍ رول څومره ده، د ورور، د پلار، د خوند؟
بلا خبره دلته ده چې دوی فکر کوي چې دا میرمنه د دې وړ ده چې باید سړی ورته سزا ورکړي، جبر پې وکړي، ظلم پې وکړي. همدا اوس دغه دوه دورې چې موږ پکې دا رقم خلک حاکم کېږي، دا زموږ ګناه څه ده چې دا ټول جبر او شمشیر جنګي و، ټول بدبیني و، ټول هغه هر څه چې د دوی په زړه کې و هغه خپل عقدې د ښځو په سر دوی راخیستې دي چې داسې و چې هسې و. نور ټول برنامې د دوی جنونه، ټول د دوی هغه فکر په همدې راټول ده چې څنګه دا ښځه نور هم په سنډه کړو، جبر ورته ورباندې وکړو. خو همدغسې دا افغان ټولنه کې دا د تاریخ په اوږدو کې په مختلف مرحلو کې داسې یو حالتونه ادامه درلوده. په ځینې وختونو کې مبارزې وشوې، مدني حرکتونه وشو، بیا لږ زره خلک دغه فکرونه او دغه ذهنیتونه جوړ شو. خو اوس بیا هم داسې یو حالت راغلی دی چې هرې خوانه دا کمبخته ځورېږي او لکه اسیر، لکه یو بندي، لکه زندۍ غوندې ځورول کېږي. او دا صرف د ژوندي پاتې کېدلو دپاره که دغه برخه کې مبارزه کوي، هغه یو نفس چوباسي ډېر سختۍ سره، دا ډېر د تکلیف لاندې ده. او خپله غواړي، د زړه یې خو غواړي چې داسې برجي چې دوی نه دفاع وکړي، د دوی حالت ښه شي. اما اوس په عموم افغانستان کې دغه حالت چې حاکم دی او یو نامعلوم حالت دی، حتی معلوم نه ده چې دا به څه رقم بدلون پیدا کړي، څه رقم به ښه شي. خلک واقعا ډېر د چا خبره
مننه مننه اوګی جانې کور دی ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. رزم تاسو ته امینه جانې، تاسو راته د خپل ځان په اړه وایي. پرون ما افغانستان کې اختر و، نن د اختر دویمه ورځ ده. تاسو څنګه تیره کړه؟ چیرته چکر ته تللي وایي که نه تاسو ته یوازې میلمانه راتلل، هغه مو وزر کړل؟
د جانې د اختر لومړۍ ورځ ما په کور کې تیر کړه، چې قرباني وه، د پارونه وو. نو ما خپل اختر ډېر زیات په پیل کړ، ما سینګار مهال ما خپل د اختر کالي واغوستل، سینګار مې وکړ او خپل ځان او د کورنۍ اوسېدلو پیل کړ لمانځه. او په دویمه ورځ هم چې د ما تلو ولاړ شو، هوا هم لږ ګرمه ده او په کلي کې ځینې په کار کې ما پرون مرستې درلوده او نن رخصت نه یم کار وکړم. د دې په بل کې بیا ما سره د کار غم او فشار باندې زیاتېږي. زه چې لاندلم نو همدا اوس ما هم تاسو سره خبرې کوم. زما کاري ساعتونه شروع شوي دي. زه په خپل خبرونه کې نو یو څه مې ډېر کړي دي. نو پاتې دي چې باید خبرې ټولګي ته ماده کړم. خیر چې بیا ما خدای مې موږ خپل تاسو سره خبرونه کې برخه واخلم چې وخت لا زیات دی د خبرې ټولګي لپاره. نو ما سره همدا پکور تیر شو او پکار تیر شو.
امینه جانې کدام راته وایي په دې وروسته یو کې دغه تیر دوه کلونو کې په نږدې څو دوه کلونو کې او دغه اوس چې اختر ده افغانستان کې به د رسنۍ عموما ډېر ښه ښه پروګرامونه جوړول. موسیقي به واخندا به وا اوس دا پروګرامونه تاسې همکاران مو څومره جوړي او اجازه یې لري چې خبرې کوي؟ زه خوشحاله
یم په افغانستان کې له رسنۍ سره کار وکړم. او په افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي په ټوله کې دلته په خپله باندې دونه محدودیتونه لګېدلې چې هغه اخري خبرونه کوم ډېر څه میراث ورګندې دي. یوازې یو ځانګړي خبرونه ورته کوم دي او موضوع هم د ځین وړو باندې هغه هم د موضوع نه چې حساسیت نه وړي نور ټول خبرونه د نارینه او پلاس دي او دغه د فاندیشن دي چې موږ یې حساسیت په کوټ کې په خپلې خبرونه نه ګوري. نو ما ته هغه په تعقیب چې له افغانستان بهر دی او افری پروګرامونه لري چې په کې څنګه وي په کې پرونی ګوري او د افغانستان د سنیو به خپل لیدونکو ته لاس ورکړي.
بالکل اختر دا اوریدون کې د خندا موسیقي او مدارنګ د داس پروګرامونو غوښتون کې دي چې دوی وخندې خوشاله کړي زګره د خوشاله وختونه دي او نور څنګه پروګرامونه چې موسیقي ډیره برخه وي اوریدون کې په دې وختونو کې ډیره خوخوي. مننه مینه لیمچانه تاسو ته راځم. تاسو په افغانستان کې خبري علي کړی دا اوس هم موږ سره همکار یاستي په دغه دومره دوره کې چې خبري علي مو کړی دا کوم پروګرام د ډېر خوخیده چې همیشه پرزنت کوي هغه کې اوسي او د دې نه علاوه کوم برخه دی په ژورنالیزم کې نه خوخیده چې هغه کې اوسي؟
مننه فریده جان. ما په افغانستان کې چې تقریبا دولس کلونه ډیر وخت ما کار کړی دی د افغانستان د بیلابیلو رسنیو سره. لومړی د کار پیل می هم له د ماشومانو نه البته د نوی ځوانانو د یو پروګرام د پریزنت څخه پیل کړی و چې راته ډیر د خوښي وړ او نوی تجربه و. لومړی تجربه او ډیر ورته خوشاله وم. هماغه و چې ما ته لار خلاص او ما وکولای شو چې ډیر تجربې ترلاسه کړم. خو په وروستیو کلونو کې مکمل ما سیاسي برخه مخته وړله. سیاسي پروګرامونه مې مخته وړل پریزنت کولو می او ما د خبري برخې ویاند او مو پریزنټر اوم. تیر حکومت را ته ډیر خو هر پروګرام هم کا سیاسي او کټولنیز او یا هم کا د خبر برخه و. خو متاسفانه په اوسنی حکومت کې هم ما یو کال وی نړیوال رسنۍ سره د ټلویزیون په برخه کې د خبر او د سیاسي برخه کې ما کار وکړ چې ستونزې بیخي ډیر زیات وي او محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېدل او په ډیرو بدو سختو شرایطو کې خبریالانو دنده تر سره کوله چې اصلا زموږ پر ځای یعنی د افغان انجنونو میرمنو په ځای کابل څوګوي فکر نکوم چې دوی بل ته تاب راوړی وای او دوی بخل کار ته دوام ورکړی. خو بیا هم همدا افغان انجنونو میرمنې دي چې په هر حالت کې په هر بد او سخت شرایطو کې دوی کار کوي دریږي خدمت کوي خپل مسلک ته
وفادار. د ماشومان خبرونه دی یاد کړه اغه وختونه چې وظیفه د نوی پیل کړي و دا غول ماشون سړی ته ډیر زیات خوند ورکوي. کنه خفه کېږي ماش ډیر ته وایي څومره پیسې دا اخیستې څه دی په وکړل؟
هغه هیڅ کله فریده جان دې منه ایریږي. ما په ملي ټلویزیون کې کار کول او زور سره ډیر خوشاله او خوښي دل می کار وکم او ماش لاس پر اوړم. او لومړی تجربه هم ما ته په لومړی سر کې ما تقریبا 5000 افغانۍ ماش درلود د همدغه وظیفې څخه مې، او هغه 5000 په اول وار کې سیمه واخیستلې. ما د سرو زر یو ډیر ښایسته زنجیر او ډیر ښایسته ګل سره اخیستې چې تر ډیر کلونو هغه ما ساتلې او د یادګار
بس پیسې واخلې بم دې تلای ورکوي. بالکل چینجونی عموما ما ډېرې کتلې دي چې هغه ماشونه به اخیستل، بیا به یا ساده بنګړي اخیستل یا د سرو ګوتو به یې اخیستل یا به زنجیر تاسې په رقم اخیستو. مننه اوګی جانې. تاسې ته راځم د لیکوالۍ د لومړي کار په اړه مو راته ووایي. شعر مو لومړی لیکلی و، کومه لیکنه مو کړې وه او اوس هم در سره هغه یاداشت ده کنه؟
لومړی ځای چې ما کار کړی و، زه خو ډیر کلونه مخکې اتمان زما د تحصیل کلونه هغه طلایي کلونه و. زه د ببرک کارمل په وخت کې پوهنتون ته تللی وم. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې پوهنتون نه فارغ شوم. ما ځمکه پیژندنه لوستې، جیو اف ساینس، بیا په یو انسټیټیوټ کې تحقیق په کیهان جیودیزی و کارتوګرافي ریاست تم کار کاوه. هغه وخت هغه کلونه و چې احد مومن فضا ته لاړه او موږ دغه کیهاني فوتوګانونه باندې کار وکړو. په آسیا میانه ماشینونو کې هلته ټول محصلین چې په کار وګمارل الکانو بیا تلاړو. نو کله چې رښتیا د اول ماش مونږ واخیستو ډیر خوندور و. نو هغه کلونه رښتیا ماغه چې اول کور دپاره مونږ یو میله جوړه کړه او بیا همداسې ما هم یو زنځیر درلوده چې اوس هغه راسره و. او یعنی کله چې ته پخپله کار کوي او پخپله بیا همدا ماش اخلي، ما سوچ وکړه چې هغه زما پلار خدای دې وبخښي چې هغه کلونه چې دی استاد او دومره اولادونه و دغه پیسې چې اخیسته څه رقم به یې مدیریت کوو چې مونږ ورسوي هغوی ته به مې فکر کوو. هغه وخت زه پوه شوم چې مونږ به ډېر تقاضا ګانې درلودې اما ماش دومره نه یې. نو ښه کلونه و هغه وخت چې مونږ فارغ شوي و کار نوی پیل وکړو. بیا وروسته یا یو نه کاله مې یونسکو کې کار وکړو. دغه نه وروسته یو درې کاله علمي غړی وم تدریسات ثانې وزارت معارف کې. بیا لومړنۍ نطاقه د رادیو کلید وم. څلور کاله هلته وم، درې کاله آریانا کې وم، څلور کاله بیا هنر ادبیات و ملي تلویزیون سره مې کار کوو. بیا هغه نه وروسته زراعتي و مالداري شرکت مې درلوده د میرمنو دپاره کوپراتیف مې جوړ کړ. بیا مې بزنس ته مخه وکړه. نو تر اوسه پورې همدا شرکت هم لرم. اوس هم میرمنې پکې کار کوي. د بادرنګ ګرینوګونه لرم، مې کړلي زره هو په کرونده کې هغوی سره کار کوم.
وطن خوشحاله شم چې یوازې اوګی جان دند چې شعر لیکي یا لیکوالي کوي. نور دومره ډېر کارونه ایسته دي چې اوس ور باندې زه پوه شم دې نه زه خبره نه وم. واقعا تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې کله چې یو انجلۍ خپل پیسې ګټي یا یو میرمنه پیسې ګټي کار کوي یو کور کې مصرف ورکوي، هغه بیا په دې پوهیږي چې دغه پیسې څومره د کور مصارف پوره کولای شي. بیا زه فکر کوم چې نارینه سره هغه په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي. یوازې د کور په مصرف کې نه چې هغه به پیسې ورکوي یا نارینه سره به لاس ورکوي چې هغه مصارف پوره کړي، بلکې د هغې توقعات یو څه اندازه هغه شرایطو ته په کتو برابرېږي. ځکه هغه درک بیا کوي چې کار کول څومره ستونزمن دي، پیسې ګټل څومره ستونزمن دي، او که چېرته اضافي یا بیزه څوک مصرف کړي څومره بیرته درد لري. هغه دا یو ډېر ښه ټکی ده که چېرته پلرونه غواړي چې د هغوی راتلونکی کورنۍ برابرې وي او ښې وي، نو هڅه دې وکړي چې تعلیم څومره چې لوړ کېږي په خپلو لورګانو په خپلو خوندو او په کورنیو کې چې څوک د دوی یو چاته چې لاس رسیږي چې همکاري ورسره وکړي چې تحصیل او تعلیم ته لار برابر کړي نو دغه مرسته دې نسبه موي. ستاسو رستې خبرې اورم امینه جانې، تاسو راته وای د کار د نمړی ورځو همدارنګ دا چې اوس لکم ځای مو پیل کړی اوس چیرته رسیدلې؟
مننه فریده جان، ما په دغه ملسم کال کې رسنیو سره کار پیل کاغم مستقیما نیوز برخه کې او ما ترې زیات شوم ځکه زه په فوندي کې مو ما عمر مم سمو او ما ډېر دین مسئولیت په غاړه سیسته او اولو کې ډېر زیات د فشار سره مخ وم او ورو را بلد شوم اوس ماشاءالله د څه تقدیر زیات د بشو ما اما کول وختونه کې ما یو راپور جوړ کړی و په خپل فوندي باندې چې موږ یو فون کې څه خپل جواله وهلې و نو ډیر زیات ورانی وهلې او غوښنه یې مرته نو ما په مغې مسلې باندې راپور جوړ کړو چې کومه په جاری ویلې چې دا به څه راپور کړي بیا هغه ما ته ډیر زیات لوی اسنه چې له کومه څه چې ډیر زیات چې شوار سره مخ کړم او ورځ په اداري ته خوسته ما ورته شړلې ځکه یو څه دا و چې کله کتم ډیر زیات بجرات انجلې مو ولې زه دې په جنازه کې مو انا چې درې مو نه په دې اړه پوښتنه کوله نو دې ته ځای چې زه د خپل ځان دفاع کوم د خپل راپور دفاع کوم ما به جړل اخر دا مسله د مړه خوشو دي چې دې بیا ساتم د سیویل وا بیا ورته دا مسله ورو حل شو خو یوه نشته چې د رواني فشار سره مخ کړي اون چې ما به ښه خوبم نو او هته زما کورنۍ په دې تشويش و چې د انجلې مونږ ته ناکام نه کې په مکتب کې اما که کال ما ته ډیر زیات سخت او ما په کې ډیر جړاګانې وکړي ډیر رواني فشار سره مخ وم خو ولې یو نو یو مثبت بدلون دی راولو چې نه واس مونږ په خوندې کې بلکې د جلال آباد په ټول خوندې کې وهل بند شول او هر استاد چې و بیا دې ته درېدل چې د مسلمان چې لري وایي چې شاګرد وو هم راتمه هم دا باندې پات دی نو ما وو چې به تا کوم څه نه یم نه چې څنګه دې ځاتې داري دلې خو ولې زه اول کې ډیر زیاته ورټلم او ډیر زیاته تهدید کړم په ما غو تهدید او غا سختې وچ ما تیرې کړلې او دومره یو مثبت تدوین نیولې د تخپل ټولنه کې
او دا د دې سبب چې د ژورنالیزم لار انتخاب کړو دا اوس په کې کار کوي
داس ما ډیر زیات مخصوص نه دیلا وا د دې ځای ته وړم تقریبا دوه چې دوه مچې زم کورونه بچکل خبرونه لیدل د شپې اکثره وخت به اریانا لیدل او دغه امریکا غږ لیدل نو ما به فکر کوم چې یو څوک پر سنې کې کار کوي دا به یو معجزه غواړي ما ول کزه و غواړم پر سنې کار وکم نو باید یو معجزه وشي او زه رسنې او تراشم ما ډېر سخت مبارزه وکړه خپل کورنۍ سره خپل شاوخوا ټولنې سره چې بل اخر دغه مقام ته ورسېږم چې خبريالي وکم او وروسته زه په خپل ټولنه کې خپل کورنۍ ته ځان ثابت کوم تر څو ما تاسو ته پیښ نه شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان امینه جانې، لتا سی او کې جانې، لتا او علي ما جانې، لتا هم درنګه زموږ بل قدر مننه ملمنه چې لاړه مليه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. ورزو د پروګرام په پای کې یو خصه د اختر سندره اورو او لدی دا پروگرام پای ته رسو او ریدونکو تر بل خبرونه خې چاره
زمونږ او چې شونډل